سلامونه ستړي مشایل ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او غیزمن بولی د شان هندستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر له جزئیات مو هم خبرو یو شمیر نور مهم راپورونه مسایل هم لرو خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی راپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي د ایران پوز نن د عراق د کوردستان خودمختار سیمې ته نږدې پولیس سره پوځي تمرینونه پیل کړل په جرمني کې د پارلماني انتخاباتو بهیر روان دی د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی راپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي د دغه راپور په یو برخه کې ویل شوی چې په ټولو هیواد کې جګړې او ناامنۍ دوام لري او د کمیدو نښې نه لیدل کیږي په راپور کې دغه راز ویل شوی چې ملګرو ملتونو د روان کال د جون له 15مې نه د اګست تر 10مې پورې په ټول افغانستان کې 15502 ناامنۍ پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې درې زیاتوالی ښیي د ناامنۍ په ترڅ کې کابل نن بیا د یوې ځانوژونکې حملې شاهدونه تو تایید کړه چې په کابل کې د ډېر مرکز ځواکونو د موټرو پر یو کاروان نن د موټر په ذریعه ځانوژونکې حمله شوې چې یو شمېر ملکیان ټپیان شوي د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین وویل په برید کې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې خو افغان چارواکو ویلي چې په دغه برید کې درې ملکیان ټپیان شوي دي طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د یو مهم غړي او د دوو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکوي د ننګرهار د والي ویانا تولا خو ګیانی وویل دا پېښه تېره شپه د ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په ګندو مکسیمه کې شوې او ناپېژندو وسلوالو دغه وژنې کړې دي هغه د طالبانو د وژل شوي مهم غړي نوم نه دی ښودلی او طالبانو هم د دغې پېښې په اړه څه نه دي ویلي د امریکا دفاع وزیر سبا هند ته ځي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي ټاکل شوی چې جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوې دفاع وزیر سره خبرې وکړي دا له هغې راوروسته چې په 13 جنوري کې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې هند ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی د امریکا ولسمشر په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي پنتاګون وویل چې میتس به د امریکا لخوا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات، امنیت او سوکالۍ لپاره د هند پراخه ونډه وستایي. هند تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا $3 میلیارډ مرسته کړې ده. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د نوي ډیلي کتنه کوي چې ټاکل شوی ده د افغانستان اجرایي رئیس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ هند ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره به دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ څو موافقتنامې هم لاسلیک کړي دا هم د سیمه نړۍ څو خبرونه د ایران پوځ نن د عراق د کوردستان خود مختار سیمه ته نږدې پولیس سره پوځي تمرینونه پیل کړل دغه پوځي تمرینونه یو ورځ مخکې له دې پیل شوی چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کوي د ایران IRIB دولتي رسنۍ د راپور له مخې د اشنوی سرحدي سیمه کې دغه تمرینونه د هغو کلنیو تطبیقاتو یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ جګړې پیل منځل کیږي د راپور له مخې په دغو پوځي تمرینونو کې توپچي، زغروالو وسایلو او هوایي ځواکونو ګډون کړی دی په دې سیمه کې د ایران له کورد ملیشو سره چې مرکزونه یې په عراق کې دي تل د نښتو راپورونه ورکول کیږي ایران د ترکیې سره په ګډه د عراق د کوردستان د سیمې له ټول پوښتنې یا ریفرندوم سره چې ټاکل شوې سبا دوشنبې ترسره شي کلک مخالفت څرګند کړی دی ترکیې چې له یاغي ان کوردانو سره په جګړه کې ښکېله ده له خپلې پولې سره د کوردانو د یو خپلواک دولت د اعلانېدو د مخنیوي لپاره له پوځي قوې څخه د استفادې ګواښ کړی دی د یو بل خبر له مخې په عراق کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداري کې ویل شوی چې په ځانګړي توګه امریکایي اتباع د هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کوردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده د کوردستان سیمه ایز ادارې د ریفرندم د نه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا له غوښتنو سره مخالفت کړی دی. د عراق ځواکمنو ګاونډیانو ایران او ترکیې هم په کلکه د دغه ریفرندم مخالفت کړی او له دې ویره لري چې ښایي هغه د دوی کوردان هم جلا کېدو ته وهڅوي. په جرمنی کې د پارلماني انتخاباتو بهیر روان دی. تمه ده چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به د څلورم ځل لپاره دغه انتخابات وګټي. اټکل کېږي چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو ښي اړخ د جرمنی لپاره بدیل ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. د مرکل اصلي رقیب د جرمنی د سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی مشر مارټین شولز د جرمنی په ورسلین ښار کې د خپلې رایه د ورکولو په مهال دا څرګند کړ چې ګوند به ډېرې رایې وګټي.
بین اپټیمیستیک داس دی اس پی ډی
زه خوشبین یم چې اس پی ډی به د انتخاباتو له دغه سیالۍ ښه نتیجه ترلاسه کړي. زه په دې باور یم چې د جرمني د سوسیال ډیموکرات ګوند په توګه موږ دا ښودلی چې په موږ کې څومره قدرت شته. مرکل چې دولس کاله یې محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند واک په لاس کې لري، په نظر شمیرنو کې د بایرن له سوسیال مسیحي اتحاد سره ډېر مخکې و. که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو اټکل کېږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د 24 پورې رایې وګټي. د جرمني لپاره بدیل ګوند چې یو پاپولیست او د کډوالو او مسلمانانو ضد ګوند دی، په دغو انتخاباتو کې ویل کېږي د 10% او 15% ترمنځ رایې خپلې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریده. هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو لاندې نمبر د ملي اولي حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او اغیزمن بولي.
اقدامات صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که در ختم دوره کاری ریاست جمهوری مردم قضاوت منصفانه کند. گام های بسیار مهمی هم برداشته شد.
هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه له راپور سربیره مرکه هم لرو.
دغه ټوله کې د اوسنۍ نظامي مزلت د هندستان رول ورکول دي چې امریکا غواړي هندستان ته د پاکستان پر طالبان یو بدیل پیدا کړي د افغانستان د مزل لپاره.
د شن په افغانستان کې د سوداګرو د اختطاف د پیښو د زیاتېدو په اړه د سوداګرۍ خونې اندېښنه هم اوري. یو شمېر نور مهم مطالب هم په خبرونه کې ځای لري. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسو ازادي راډیو د سهار له 8 بجو نه د مخام تر 8 بجو پورې په همدې صفه اوریدلی شئ. محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله بشپړېږي. جمهور ریاست وایي درې کاله پخوا ورته له هر اړخه یو مات او ګوټ نظام په میراث ورپاتې و، خو په تیرو دریو کلونو کې حکومت د نظام د ټینګښت او په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په هدف ډېر کارونه کړي دي. په ورته وخت کې د حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خرم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډېر څه کړي وای، ځکه د ده په خبره لاره ورته هواره شوې وه. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د میزان د میاشتې په 8 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله پوره کیږي. که څه هم د مشروعیت تر څنګ د حکومت د سیاسي جریانونو او اپوزیسیونونو له ګڼو انتقادونو سره هم مخ دی، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې له مبهم او سرګردانه حالات څخه د افغانستان د رایستلو په هدف د پام وړ اقدامات کړي دي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ د دغه درې کلن مزل په اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل حکومت د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې هڅې کړي.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث
دی. وی مونږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و. ولې اقدامات ترسره شول؟ مونږ هیله من یو چې د جمهوري ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. ډیر مهم اقدامات شوي دي، ولې کافي نه دي؟ مونږ هڅه کوو چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو د سیاسون باور ترلاسه کول ځکه سخت دي چې دوی هم خپل سیاسي اهداف لري،
خاص سیاسي خود داره.
جمهوري ریاست وایي چې د ښې همغږۍ، انسجام او نړیوالو د بیا ملاتړ په نتیجه کې امنیتي وضعیت له مات شوي حالات څخه وتلی او په دغه هیواد کې ښې حکومتوالۍ یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرتضوي وایي د پخوا په خلاف افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې لري او د سوداګرۍ له اړخه هم اوس په یو هیواد پورې تړلی نه دی. فعال بهرنی سیاست، د فساد سره مبارزه، انتخاباتي اصلاحات، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هڅې، د درې ګونو قواو ترمنز همغږی د یو پلا پایز د افغانستان د رول احیا کول د نړیوالو باور ترلاسه کول د حزب اسلامي سره سوله او د بودیجې د کسر کمول هغه نور اقدامات چې حکومت یې خپل لاسته راوړنې یادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1393 ملمریز کال د میزان د میاشتې په 10 نیټه د لوړې مراسم ترسره کړل او وروسته د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایه رئیس فرمان لاسلیک کړ. د حامد کرزی د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د دب خبره لاره ورته هواره شوې وه. خو ښاغلی خورم وایي د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې لا هم ستونزې لري.
د پخوانی حکومت نه اوسنی حکومت ته یو جوړ نظام پاتې شو. په ارګ کې به برق نه و، ارګ په کنډواله تبدیل شوی و، دفترونه په کانټینرونو کې و، اردو نه وه، پولیس نه و، او تر اوسه چې کوم څه شاید د لاسته راوړنې په حیث په سترو پروژو کې ښودل شوي هغه د پخوا سرته رسېدلو پروژو صرف افتتاحګانې وي او باید ډېر څه شوي وای چې متاسفانه ونه شو.
د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست بیا دغو انتقادونو ته په کتو وایي چې د خلکو ډېرې هیلې نه دي پوره شوي، ځکه چې اوږدو جګړو او په میراث پاتې ککړو ادارو هر څه اغېزمن کړي دي.
یو شمیر افغان کارپوهان سره لدی چې په تیرو دریو کلونو کې د ملي والی حکومت یو شمیر فعالیتونو ستاینه کوي، خو وایي چې لا هم ډیر کارونه پاتې چې باید ترسره شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عطیف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملي والی حکومت درې کلن فعالیتونه څومره بریالي او د منلو وړ دي.
یو مسله چې په سر کې باید لیدونه ولې هغه دا ده چې د ملي وحدت حکومت لپاره د اصلاحاتو لپاره ځینې برنامې ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو، یعنی هغه قدمونه چې دوی غوښتل واخلي هغه په خپل ځای کې د قدر وړ دي. په ځینو برخو کې خصوصا د بهرني سیاست په برخه کې یو څه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. کم تر کمه دنیا په دې باندې پوه شوه، دنیا اوس اعتقاد لري چې د افغانستان جګړه د کوم ځای نه سرچینه اخلي تکیږي، او که چېرته څوک په افغانستان او سیمه کې د جګړې پای ته رسول غواړي باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو په کورني سیاست کې هغه مسلې چې یادېږي تر ډېره بریده دومره اتفاقي نه دي. مثال د رسنیو په برخه کې د پرمختګ مسله یادېږي، زه دومره ډېر موافق نه یم. په دې برخه کې البته د کاغذ پر مخ ځینې خبرې شوې دي، یوازې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر اوسه پورې نه ده حل کړې، او دولتي ارګانونه تر اوسه پورې رسنیو ژورنالستانو ته سم رپورټونه نه ورکوي. فساد په وړاندې د مبارزې خبره کیږي، صحیح ده چې د عدلي قضایي فساد په وړاندې د عدلي قضایي مرکز جوړ شو، ځینې په اصطلاح ټیټو د مامورینو نیولې دي، او یو څه عدلي قضایي ارګانونو حتی بندیخانې ته سپارلې دي، خو مهم مهم کارونه پاتې دي. د کابل بانک مثلا هغه سلاین حل ده.
بله عاطف صاحب، یو بل موضوع چې د امنیت په برخه کې همدار از د فقر د لمنځوړلو په برخه کې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې لا هم د افغانستان څلويخ سلنه وګړي دوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي، او په تقریبا په شلو ولایتونو کې یعنی امنیتي مشکلات موجود دي، جنگ دوام لري. پښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي په دې دواړو مواردو کې کارونه شوي دي، تاسو په دې برخه کې څومره رضایت لرئ؟
کله چې افغانستان د ناتو د قوتونو د وتلو مثلا مطرح شه، په هغه وخت کې زمونږ نظر دا و چې دا یو داسې اقدام چې اقدام به هیڅ ښې پایلې نه لري. بهرني پوځونه په داسې حالاتو کې له افغانستان نه ووتل چې زمونږ امنیتي ځواکونه یې د لویو چیلنجونو سره مخامخ کړل. دې مسلې ته په کتو سره په امنیتي ډګر کې زه دولت ناکامه نه بولم، خو بېوزلۍ سره فقر سره د مبارزې په برخه کې کیدای شي دا د شرایطو زیږنده هم وي، او حکومت کې هم داسې منظم پلان نه و چې فقر او بېوزلۍ سره مبارزه وکړي. خلک نور هم بېوزلۍ شوي دي، فقر نور هم زیات شوی دی.
عاطف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې کوله، کلنډ را ته ځواب راکړي چې ستاسو له نظره په کافي اندازه مشکلاتو ته تاسو اشاره وکړه او پرمختګونو ته، دا دوه کاله چې د حکومت پاتې دي کم و زیات څه کول پکار دی چې بالاخره وضعیت پر سم لوري ولاړ شي او کوم ستونزې چې شته هغه حل شي؟
یو باید د امنیت په برخه کې د دنیا ټول پاملرنه همدې ته راوګرځوي چې د افغانستان ټول او امنیت د کوم جنګ وخیږي چیلنج کیږي، او بل د افغانستان د اقتصادي منابعو نه په ښې ګټې اخیستنې سره دلته فقر او بېوزلۍ سره د مبارزې یوه ستراتیژي جوړ شي او هغه په عمل کې پلی شي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف اوس به واورو چې کابل خاریان د ملي یووالي حکومت له دریو کلنو کړنو څومره رسېدي.
کله د ملي وحدت حکومت منځته رالی دلته داسې وشکاره سوله او وروسته هم عمل دا ثابته سوله لکه د دې ملت چې دوه رئیس جمهوران وي. یعنی نن موږ ګورو زموږ تر اوسه پورې دوه کاله وروسته درې کاله وروسته زموږ اکثره وزیران چې دي هغه سرپرست وزیران دي، یعنی تر اوسه پورې دوی کامل اختیار لاسته نه دي راوړي. نو دا هغه مشکلات وه او د اوس فعلا رئیس جمهور چې دی هغه ځینې اساسي کارونه کوي، خدای په دې باش کې بېخي تنها دی. هغه شاوخوا چې هغه خرابې کړې د پر شاوخوا دی هغه دی وکار ته نه پرېږدي.
دوره ولا د درې کال کې خو چې کوم هغه د دې کړې دي کارونه لکه دغه پروژې زیربنایي پروژې دي واغې دي دغه په بخش کې کار کړی دی، موږ ځنه راضي او خوشاله یو او نورم دا توقع ځنه لرو چې همدغه سي نورې پروژې لکه د غټي غټي پروژې چې دي لکه د لوګر کې د میسونو د عینکو کان دی او د بغلان د کان د فابریکې کان دی او داسې نور دي هغه باندې باید زر تر زره کارونه شروع شي او نور د چین سره کومې پروژې هغه کې لاسلیک کړي.
د ملي حکومت درې کلن دوره ته یو څه اندازې ښه ده او که په دې رقم مخکې لاړ شي په دې کې مداخلې ونه وسي، خارجي او داخلي مداخلې ونه وسي. مونږ خپل رئیس جمهور ته ډېره تمه لرو او په دې پوهیږو چې دا یو کارکونه سړی ده، یو یګانه رئیس جمهور ده چې دی اتلس ساعته په څلېرویشت ساعتو کې دی کار کوي او په اقتصاد باندې اقتصادي ډېرې پروژې لري. انشاءالله که دا حکومت ادامه وکړي او په دې کې مداخله ونه وسي نو دا به ډېر ګټور تمام شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی تاسو سم راځوي. ویبل موضوع ته د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندستان ته ځي. د دوړو هیوادونو مشان به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو خبرې وکړي. تمدا جیمز ماتیس با په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جیټ او بې پیلوټ الوتکو د رانیولو پر موافقه هم خبرې وکړي. سلیم محمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه ناوخته هند ته رسیږي. په پام کې د جیمز ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند له نوې ټاکل شوې دفاع وزیر نیرمالا سیتارامن سره وګوري. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، اول وار دی چې د امریکا یو عالی رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه هند ته د یوه ارزښتمن او با نفوذ شریک په سترګه ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس مکیش آګهی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی وه او اوس هند ته د جیمز ماتیس دا سفر دا جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. نوې ډیلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي تیره میلادي میاشت اعلان کړه چې له مخې افغانستان ته د زرګونو تازه دمه سرتیرو لیږلو ته زمینه برابره سوه. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپله همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوې ډیلی پر سرسخت رقیب پاکستان انتقاد کړی چې په خپله خاوره کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیمز ماتیس به د افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندوستان مهمه ونډه وستایي. هندوستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالره مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال یې له افغانستان سره د مرستو اندازه یو میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. ولسمشر ترامپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډې اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلی دی. تمه ده په دې سفر کې دفاع وزیر جیمس ماتیس هند وهڅوي چې د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه جنګي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندوستان سمندري ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبري وسی. هندوستان ویلي لږ تر لږه 100 یو ماشینه جنگي الوتکو ته اړتیا لري څو د چین او پاکستان له فضايي حریم څخه د ورپیش خطر مقابله ورباندې وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې هند ته ځي او هلته د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبري کوي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم روانه اونۍ د افغانستان د یوه هیات په مشرۍ هندوستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې به ښاغلی عبدالله ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي.
دولتی پلاوی په مشرۍ چې هغه کې به د تازه بند لسنه وزیران دي د هند هیواد سفر وکړي. له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو ایجاد تقویت زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکړه موخې ترلاسه کړو او وسام لوري ته قدمونه چټک.
هند ته د اجرایه رئیس سفر 3 ورځنی دی او د هند لومړي وزیر ترڅنګ به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ تجارتي نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایه ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې تر لاسو زیات وزیران هم ملګري وي. د هندوستان د اکانومیک ټایمز رسپنې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
په همدې موضوع تم کې ګو او هندوستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر په اړه د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات پوښتو.
ولسمشر ترامپ د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره چې کوم پالیسی رن کړه هغوی کې هندوستان ته روی لوی رول ورکړ. هندوستان ته د یو هجمونیک هیواد یا د یو سیمه ییز حاکم قدرت په توګه باندې تعریف ورکړ. اوس به هندوستان د افغانستان په معادله کې مستقیمن ښکیل وي. د امریکا مرستې هغه مرستې چې افغانستان سره کې مثلا د جنګي تجهیزاتو رانیول یا د وسلو رانیول یا د نظامي قراردادونه دا اوس هم د پولیسو د ټریننګ لپاره نوی قرارداد افغانستان او د پولیس د هندوستان ترمنځ امضا شو. دغه ټوله کې د اوسنۍ نظامی معضلیت د هندوستان رول ورکول دي چې امریکا غواړي هندوستان ته د پاکستان پر طالبان یو بدیل پیدا کړي افغانستان د معضلې لپاره.
دا کولای شي چې مثلا د افغانستان د امنیت لپاره یو ګټور ګام وسی.
ګوري د افغانستان د امنیت لپاره د هندوستان ښکیلتیا درسته خبره ده. په کل کې ښه خبره ده. زه فکر کوم چې ګټور ثابتېدل شي لسو جهاتو. یو جهاد ده چې افغانستان به د وسلو رانیولو یو ښه بازار پیدا کړي. هندوستان تل د افغانستان سره مرسته کړې ده، هغه په یو شفاف سیستم باندې ترلاسه کړی ده. درېمه خبر ده چې هندوستان د افغانستان په چارو کې یا د افغانستان د اوسنۍ مازیر سره چې کوم کومک کوي دا د بلایوازو توګه باندې کوي، نه یو داسې هدف لپاره چې لکه پاکستان لري یا پاکستان چې کومې غوښتنې لري هغه د هندوستان سره موږ نه شو پرتره کولی. په کل کې د افغانستان د اوسنۍ امنیتي سیستم لپاره، د افغانستان د اوسنۍ امنیتي سیستم د تقویت لپاره دا یو ستر مثبت ګام دی، مثبتې پایلې به ولري.
د نړیوال اړیکو کارپو سید خالد سادات چې هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه خبرې وکړي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. اوس هم یو اقتصادي موضوع د افغانستان د سوداګرۍ خونه اندېښنه خي چې په روان کال کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیات شوې دي. د دغه خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي رادیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سوداګرو د اختطاف او قتل ډېر شپې کې د دوی لیدارې سره ثبت شوې دي. نور جزئیات د حدیث پردیس پراپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که حکومت د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي پر خصوصي سکتور به جدي اغیز محسوس شي. د دغه خونی وایان سیامالدین پسرلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د دوی له ادارې سره د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف او قتل ډېر شپې ثبت شوې دي. ښاغلی پسرلی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پانګونې په برخه کې به افغانستان له لوی کړکېچ سره مخ او پانګوال به خپلې پانګې له هېواده بهر انتقال کړي.
په دې ورسره کې د خطاف کچه لوړه شوې، خطاف او دارنګ قتل د سوداګرو بخي اسانه شوې او مستوي د بدبختانه مختلفي شاهدان چې په روان کال کې د
خغلی پسرلی خبره د سوداګرو د قتل او اختطاف ډیرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې شوې دي. نوموړی زیاتوي چې د نامنیو له کبله په روان کال کې $30 میلیونه پانګه له افغانستان څخه وتلې او پانګوال د مجبورۍ له مخې اړ شوي چې په نورو هیوادونو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسمي شمیرو له مخې هر کال 150 تر 300 پانګوال سوداګر او یا هم د هغوی د کورنۍ غړي تښتول کیږي. داسې هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو د خپل ځان او کورنۍ د خوندیتوب او امنیت لپاره شخصي محافظین یا ساتونکي ګمارلي. افغان سوداګر انتقاد کوي چې حکومت په خالی ژمنو تیر باسي او د دوی پر وړاندې ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي. د یو خصوصي کمپنۍ خاوند متي الله زلان وړاندیز کوي حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی امنیتي قطار منستکړي.
تجار ته وکول شو ځان ته یو امنیتي قطعه ورته ورکړو تر څو تجاران خپلې ستونزې مسایل همغه امنیتي قطعې ته وړاندې تر څو چې غټې کمپنۍ، غټ سرمایه ګزاران، غټ سرمایه ګزاري کوونکي کمپنۍ باید خاص امنیتي تدابیر لاندې وي او د هغوی سرمایه، د هغوی پانګونې محفوظ وي.
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وی د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره په وی هر اړخیزه طرحه کار کوي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش کڅ هم دغه طرحه په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې په عملی کې دوبې د سوداګرو ستونزې حل شي.
بیا هم اقتصادي موضوع، په کندهار کې د 10 میگاواټ لمریزي برېښنا پروژه پرانستل شوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د دغې پروژې د افتتاح په مراسمو کې ویل چې پر یادې پروژې $40 میلیونه لګښت راځي. نور جزئیات د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د 10 میگاواټ لمریزي برېښنا دغه پروژه چې 12 میاشتې وخت نیسي او د اګست په 26مه چارې بشپړېږي، ډېره برخه برېښنا به یې صنعتي پارک او یوه لږ برخه به یې کندهار ښار ته ورکول شي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله چې دغه پروژې د افتتاح لپاره کندهار ته راغلی وو وویل چې پر دې پروژې $40 میلیونه لګښت راځي چې 10 میلیونه یې د USAID له بلایي وزه مرستو څخه ورکول کیږي او پاتې $10 میلیونه نورې پیسې د ډاینسټي په نوم د یوې هندۍ کمپنۍ لخوا ورکول کیږي.
دا د سولر پروژه ده چې 10 میگاواټ ظرفیت ده او په دې کې د امریکای متحده ایالات څنګه چونه کړی ده او همدارنګه یو خصوصي شرکت دا یو نمونه دی د عمومي سرمایه گذاری، دولتي سرمایه گذاری او خصوصي سرمایه گذاری یو ډیره مهمه نمونه ده.
اجرایي رئیس وویل چې د دغه پروژې په بشپړې دو سره به د کندهار په صنعتي پارک کې د فعال او غیر فعال فابریکو د برېښنا ستونزه هواره سي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسلین وایي چې د لمریز برېښنا د دغه پروژې تر بشپړې دو وروسته به دغه شرکت د 45 کلونو لپاره د برېښنا هر کیلووات ساعت په 1.3 سنټ رانیسي، چې وروسته له 45 کلونو به د لمریز برېښنا دغه دستګاه د افغانستان د برېښنا شرکت ته وسپارل سي. د یادولو وړ ده چې د لمریز برېښنا دغه دستګاه د برېښنا د رزف کومه سرچینه نه لري، یوازې د ورځې په لړ کې برېښنا تولیدوي او د شپې له خوا به د برېښنا تولید نه وي.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ریاست د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د ماینونو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام اداره وایي له ګڼو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله په منځني ډول هر ورځ شپږ کسه قرباني کیږي. د دې رئیس محمد شفیق یوسفی د یک شنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې د ماینونو لامل د قربانیانو د شمیر زیاتواله د اندېښنې وړ وباله.
ای رقم بسیار بلند است.
دشمره ډیره لوړه ده، حتی د 2000 لومړی میلادي کال په پرتله چې ډیره لوړه شمیره وي او کډوال هم راستنیدل هغه ریکارډ مات کړو او دا زمونږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. لامدې عمله مونږ هلې ځلې پیل کړي او لمرسته کوونکو سره په تماس کې یو.
دی ویله هم په افغانستان کې په 0 کیلومتر مربع ځمکه کې کرل شوی ماینونه پاتې دي، خو د بودیجې کمښت د ماین پاکۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د خاغلی یوسفی په خبره که کافی بودیجه د دوی په واک کې وي، پلان دا دی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک شي. نوموړي زیاته کړه دوی سږ کال په دې توانېدلي چې له نړیوالو مرستندویه هیوادونو 70% بودیجه ترلاسه کړي. خاغلی یوسفی وویل چې په پاتې ماینونو کې 70% کې پخوانی او نورې د 2000 لومړی میلادي کال را پدې خو د جنگونو لامل په نام نسیمو کې خښ شوې دي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په تیرو دریو لسیزو کې د ماینونو له امله 28,000 ملکیان زیانمن شوي دي. له افغانستانه د شوروي پوځیانو له وتو وروسته په کال 1979 میلادي کې د ملګرو ملتونو په مالي مرسته په دې هیواد کې د ماین پاکولو نږدې 50 بیلابیلو موسسو فعالیت پیل کړ چې د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان افغانستان کې 3 میلیونه ماینونه او ناچاو د مواد راټول کړي او له منځه وړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې باید د ماینونو د له منځه وړلو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. له دې ډلې امرالله امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د ورځې موږ شپږ نه 15 نفره ورکو د میاشتې 150 نفره د کال به څونیسي. دا خو اخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای هم دې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه ماین ده.
دا مخمنه خبرې